درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوي، د هوت ول سماو د میلادي 2021 د مارچ 1. افغان چارواکي وایي د وچکالۍ د احتمال له کبله به په هیواد کې میلیونونه تنه غلو ته اړتیا وي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د بیرحمت صاپي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د فرا په ګمرک کې د پرونی اور لکبل سوداګرو ته ډیر زیان اوښته. د انکاس تلویزیون کارکونکو خپل استعفاوی بیرته اخیستي او د پاکستان پوت وای ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلامي سختريزي وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د فرا ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلې اور بل شوی، خو سوداګرو ته مالی زیان اړولې دي. د فرا والی تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لېږلې چې د اور د لامل او کړه زیان په اړه پلټنې وکړي.
په دغې اور لګېدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بار وړونکی موټر سوځېدلی دی. الحمدلله چې ځاني زیان نه لري او د ابو نصر فراهی ګمرک نورو برخو ته هم زیان نه دی رسېدلی.
جاهد همدار ازول د اور په وژلو کې د ایران د جنوبی خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیسته ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او تیلو شاوخوا 1500 ټانکرونه پکې وسوسېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، آزادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپلې استعفاوې بیرته واخیستې، خپلې دندې به مخته وړو.
د تیرې سه شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر شزینه کارکونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نورې یې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکونکې ملاله میوند هم دې ته په ورته برید کې وژل شوې وه. د درې واړو بریدونو پر پړه داعش وسله والې سختریزې ډلې منلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درولو غوښتنه وکړه. د کمیسون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د نوي کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوې دي. په دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوې چې درې د رسنیو کارکونکي او یو بله ډاکټره ده. دوه نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمی یا د شزو د نړیوالې ورځې په درشل کې ویلي، جګړه له موږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د شزو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر دوري ادارې نن د لمانځنې مراسم لري. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سختریزي وژلې دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویا او دوسالی سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. تر اوسه پاکستاني طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو هم نه ده تایید کړې. وزیرستان تیر کال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د ډیرو بریدونو او د غرض د حکومتي چارواکو مشرانو د هدفي وژنو شاهد و. د امریکا سنا جرګې له کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر مرستې سند ته رایه ورکړه. دې کار د کانګرس لخوا د دغه سند تصویب او د ولسمشر لاسلیک ته لاره هواره کړه. د مرستو دغه اندازه د امریکا د ټول اقتصاد نږدې 1/10 برخه جوړوي. دیموکراتانو د دغه سند ملاتړ او جمهوري پالو یې په مخالفت رای وکارولې چې بالاخره د یوې مثبتې رایې په تفاوت تایید شو. په سنا جرګه کې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل، موږ د امریکا خلکو ته وایو چې مرستې په لاره دي. د دې سند له مخې به اکثره امریکایي وګړي سړي سر $1400 مرسته ترلاسه کړي. او د ارمنستان له مخالفو ډلو د جوړ ائتلاف استازي نن د مارچ په 10 دغه هیوار له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کوي. له څه باندې لسو ډلو جوړ دغه ائتلاف په ارمنستان کې له وخته مخکې پارلماني ټاکنو او دغه راست صدر اعظم نیکول پاشانیان د استعفا غوښتنه کوي. مخالفان بل ولسمشر وغواړي چې د صدر اعظم له خوا د لوی درستیز د لری کولو پریکړه د اساسي قانون محکمې ته راجع کړي. دوی د خپلو غوښتنو د منلو لپاره حکومت ته د مارچ تر 9 مهلت ورکړی او ویلي دي د هیواد برخلیک د ولسمشر په واک کې دی. په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له دې زیات شو چې صدر اعظم د دغه هیواد لوی درستیز اونیک گاسپریان له دندې لیرې کړ او جګپوري چارواکي د کورتا په تور تورن کړل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 2. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 4. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8. او جلال آباد اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 11.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. ساعت 2:00 او 1 دقیقه دي. د وچکالۍ له کبله به افغانستان 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري.
څنګه وکړم چې نو بسته نه په بر نه د برمی واسلرم لاس یو ولستنه یا لا پسې دي.
خو د هوا پیژندنې اداره په راتلونکو ورځو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کوي.
ورښت کا چې په بیلو بیلو نقطو کې لاس تر 1.5 میلیمتر پورې اټکل کیږي.
د امریکا لومړی میرمن او بندنوی چارو وزیر سبا وژل شویو افغان میرمنو ته د زړورتیا جایزه اعلانوي. په کونړ کې 14 لشتر لژه یو تن وژلې او تر شلو ډیرې ژوبل کړي.
زمون چې د یو دوه قدمه واغس یو بخشو د بخ سره نو خاوري او ویری او لمبه.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي آزادي راډیو ته ویلي دوی سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرژنۍ وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډېره تمه نه لري. په دې اړه اسدالله الدین راپور لري.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سګنۍ وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړې چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. ښاغلی احدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بېوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
وړاندوینه دا ده چې سږکال ممکن شاوخوا 10% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم سي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنی کال څنګه څه ښه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدی وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري او دغه راز نړیوال موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پاترین کوټ کې 12 جریبه ځمکه لري، خو یوازې پر 0.5 جریب غنم کرلې دي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نو بسته نه په بر نه د برمی واسلرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د توره ولاړه ده. لاسه ولستنه یا لا پسې دي پاش خورواره غنم فوزه د کال خرم وښنده په جوز څوک
لا دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP هم ویلي و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د ارمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخه همدا محل ولس میلیون افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه د ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقد مرستو پلان لري.
په راپور کې مو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزیر په قول واوریدل چې د وچکالۍ له کبله به راتلونکی کال په افغانستان کې نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا وي. له بلې خوا د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د خطر اټکل کړی دی. د خبرداری وروسته له دې ورکول کېږي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل ورشتونه لشوی چې لکبلې د وچکالۍ احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره دغه هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو دراتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسول محمد نسیم مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ګاندې ولایتونو کې د ورښت او واورې سیلابونو د پیښو اټکل کېږي. په کابل، غور، بغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بالا سمنگان، بامیان، میدان وردک، بغلان، قندوز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنگونو در وریخت او سیلابونو پیخدو امکان شده. وریخت کچه پا بیلا بیلا نقطو که
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوي. د ده په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 28 مرکز لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 10 څخه تر 15 سلنې کمه تخمین کړې. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر بنسټ خپل چمتووالی لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یوه کمیټه د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبري کیږي. بله کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 ملي متره ورښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپی په سر باندې ټکوالو
پرمختګ او پر شاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړې کې
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. اوس به هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر اطلنکو اقداماتو لیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی بایدن پلان لري چې افغانستان مات نشي. خبرونه وایي دا سینوي جزئیات را څرګندېږي چې څنګه د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي څو له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي خو تر شا ګډوډي پرې نږدي. په دې لیکنه کې د سولې د انتقالي حکومت په نوم یوې طرحې ته چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو کورنیو رسنیو کې خبره شوې اشاره شوې. همدارنګه د افغانستان په سوله کې تر هغې راوروسته چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه واک سنبال کړي شوي پرمختګونه یاد شوي دي. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیکې دی د بایدن چارواکو د افغان حکومت او طالبانو د یوې مشریزې وړاندیز کړی چې موقت حکومت جوړ کړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو د یوې غونډې وړاندیز کړی. د ورځپاڼې په وینا دا ښایي د دې لپاره وي چې د طالبانو او د ټرمپ د ادارې ترمنځ شوې هوکړه یوې خواته پرېښودل شي او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل وسنډول شي. ورځپاڼه د امریکایي او افغان چارواکو له خولې وایي د افغانستان لپاره د امریکا لوړپوړي استازي لخوا د لوړې کچې د یو کانفرانس ته نظر وړاندیز د بایدن په اداره کې په دې اړه زیاتېدونکې اجماع ښیي چې په دوه کې د دواړو خواو ترمنځ خبرې ورو مخته سي. وال سټریټ ژورنال لیکي دا نظر چې په دې اونۍ کې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې وړاندې شوی په 2001 میلادي کال کې د جرمني په بون کې د افغانستان په اړه د کانفرنس فارمټ ته ورته یو څه دی. په هغه کانفرانس کې د سپتمبر د 11 په بریدونو پسې د طالبانو د واکمنۍ له نړېدو وروسته د افغانستان لپاره یو مشر وټاکل شو. ورسپانه د هغه کانفرانس او د دې کانفرانس چې وړاندیز شوی توپیر دا ښیي چې هغې خبرو ته طالبان نه و وربلل شوي، خو ورسپانه وایي که اوس طالبان په داسې یو کانفرانس کې ګډون سره موافقه وکړي، دوی به د خبرو پر میز په تیرو 20 کلونو کې تر بل هر وخت سیاست اغېز سره برخه ولري. بلې امریکایي ورسپانې هیل د وال سټریټ ژورنال همدې رپورټ ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې سپینې ماڼۍ دا رپورټ کم اهمیت بللې. دې ورسپانې د سپینې ماڼۍ د یو بیان په حواله ویلي دې رپورټ د لوبې وضعیت په سمه توګه نه دی تصویر کړی. بیان زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه رسمي وړاندیزونه نه کوي او لا هم د ځواکونو د راتلونکي وضعیت په اړه د ټولو اړوند انتخابونو ارزونې ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ زیاته کړې استازي زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ د مخته وړلو پر یو لړ لارو چارو خبرې کړې، تر دې پرته پر بل هیڅ هم نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ وویل د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لاره په افغانانو پورې اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس یوې خبري غونډې ته ویلي ځانګړی استازی خلیلزاد او ټیم یې سیمه کې دي. د ده په وینا دوی د افغانستان او سیمې له مشرانو سره ګوري او د وړاندې تک پر لارو ورسره خبرې کوي. د وړاندې تک داسې لاره چې د نیټ پرایس په وینا ډاډمنې پایلې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان زیاته کړي د افغان سولې د خبرو پایله افغانانو پورې اړه لري. موږ باور لرو چې دا پایله باید د افغانانو د هیلو او امیدونو څرګندوي وي. د هیل ورسپانه وایي دا وړاندیز داسې مهال دی چې ولسمشر بایډن اداره په افغانستان کې د خپل راتلونکي اقدام په اړه غور کوي.
د کونړ په مرکز اسر آباد کې په 14 کې یو تن وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. پیشه تیر ماشم و بجې د اسر آباد د مرکزی روغتون په څلور لاري کې د کبانو په یو رستورانت کې شوې ده. د دې موضوع په اړه لسیمې راپور لرو.
هغه مهال 14 وشو چې خلک د کباب واخستلو ته راټول شوي وو. 14 سره سم د خار آرامه فضا د خلکو چغو او د امبولانسونو په غږونو نارامه شوه. د 14 لامل د هوټل ټول شیان ګډوډ او په وینو ککړ پراته وو. په هوټل کې دننه د وژل شوي پولیس جسد پروت دی، خو ټپیان روغتون ته رسول شوي. روغتون ترې ایله د 80 مترو په واټن کې پروت دی. روحلا د همدی هوټل ترڅنګ د سیخ کباب او هوټل لري. په 14 کې ټپی شوه او اوس مهال په روغتون کې پروت دی. ازادي رادیو ته وویل
ما په دغه ساعت خپل کار بند کړ، سیخانو کار دماغ خلاص شو. تنور والا نه روپۍ ورکړي په دغه ساعت نظم لا یو کوټ دی جیو زما سره دا مې زمرت کو مال دا واحد لا زما رو له مان کښو دي چې ورشو دې دکان بند کړل. زمون چې د سې یو دوه قدمه واغس یو بخشو د بخسر نو خاري او ویری او لمبا ورسي په موږ باندې نه سفراله خو دې لمبي او دې خاري موږ یې سوات مخ ته او بین فزانو بي شي.
د کونړ امنیه قومندانې ویان فرید الله دهقان د اسداباد روختون کې ازادي رادیو ته وویل چې پیخه د غازدبې د 14 لامل رامسته شوې ده.
بدبختانه نن ماخام وو بچی د کونړ ولایت مرکز اسداباد د عمومي شفخانه په سرک باندې یو غازدبې د انفجار لامل چې یو د کباب دکان کې رامسته شوې. بدبختانه یو نفر شهید، 13 نفر زخمیان لري، یو نفر نظامی دی سرباز دی.
چا چې د 14 غږ اورېدلې ځانونې روختون ته را رسولې. څوک ټپیانو ته وینه ورکوي او څوک هم د خپلو ټپیانو د حالت معلومولو په لټه کې دي. د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي رادیو ته ویل روختون ته د پیښې له ځایه 22 ټپیان او یو جسد ورول شوه.
دوی کسان ټول زخمیان شو او 15 کسان ریفر شو جلال آباد ته. دا نور چې کوم دي دغه ولس دلته تداوي شوی.
تر دې دمه په دقیق ډول دا نه معلومه چې 14 د غاز ډبې او که د ځای په ځای شوی ماین لامل رامسته شوی ده، خو پکې یو تن وژل شو او 22 ټپیان شول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزه ورکوي چې په 2000 میلادي کال کې د هدفي وژنو ښکار شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایدن او د متحدو ایالاتونو د باندنیو چارو وزیر د مارچ په 8 په امریکا کې په یو لړ مراسمو کې دا جایزه ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وو وژل شویو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د زړورو میرمنو نړیواله افتخاري جایزه هغو میرمنو ته ورکوي چې په خپل هیواد کې د خلکو او ټولنې سمون ته اغیزمن کارونه کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې له مخې هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2020 کال کې د هدفي بریدونو ښکار شوي. په اعلامیې کې ویل شوي چې دغه جایزې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کارکوونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت برخې مشر شرمیلا فروغ، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د قندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسر فرشته، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند او مدني فعال فرشته کوهستاني ته ورکول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا له دې اقدام څخه هرکلی کوي او د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې د سولې د ملاتړو د خوندیتوب لپاره اوربند وکړي. ذبیع الله فرهنګ د دې کمیسیون د ویاند مرستیال.
بحث ما و دیدگاه ما ایست که ما
از ما گلید لوری داده چه ده خلکو ده خوندی ساتلو لپار باید اوربند تینگ شی. هیله لرو چه طالبان و افغان حکومت په دی برخه کې یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو د فاطمی خلیل هغه فکر عملی بڼه پیدا کړي،
تلاش میکرد تحقق پیدا بکنه.
د ښځو د برخې ځینې فعالان بیا د ګواښونو لوړوالی د اندېښنې وړ بولي. خبریال او ښځینه فعاله لیمه هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان وضعیت عادي ژوند ورتریخ کړی دی.
په هیواد کې د یو شمیر لویو ښارونو ولایتونو په بازارونو سړکونو کې د فعالو میرمنو وزل او هدفي ترورونو اندېښنې راپارولې دي چې یو شمیر میرمنې نسي کولی اوس خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تر ډیره پورې په هیواد کې په وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار، همداسې پنجشیر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعالې میرمنې ته هدف وګرځول سولې چې هغوی ترور سولې او د هغوی فعالیتونه بند کړل.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي ټولې هڅې د اوربند لپاره متمرکزې شوې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جنگ او خشونت د حل لاره نه بولي، له همدې کبله ضرورت ګڼي چې د سولې پروسه باید په چټکۍ او لازم جدیت سره مخته یوړل سي.
د وو افغان میرمنو ترڅنګ څوارلس نورې میرمنې له ترکیې، بلاروس، میانمار، کامرون، چین، کولمبیا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، گواتیمالا، نیپال، سومالیا، اسپانیا، سریلانکا او وینزویلا هیوادونو څخه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه مراسم د کورونا وایروس له امله په انلاین بڼه ترسره کوي. دغه جایزې داسې مهال ورکول کیږي چې لا هم ښځینه فعالان د هدفي بریدونو قربانیانې دي. تر ټولو تازه پیښې کې د مارچ په 2 نیټه په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکې ووژل شوې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم کډل ولایت نه خبرې کوم. موږ د آزادۍ راډیو نه خوښ کوو چې تاسو د محدودینو چارو کې ټول چارواکي کم یو مېلمه کوي او پوښتنه کوي چې څومره مشکلات دي په دې ولایتونو کې. یو ځل معلولین چې په وکوزن روپۍ ورکو په هغې کې هم ور نه کړي، بیا د هغې نه وروسته د نیمې ورکړي، ټولې ور نه کړي، نیمې ورکړي، اوس نوی کار یې شروع کړی دی. وایي چې تاسو برېښنایي تذکرې واده.
زه ثمرګل لوګر ولایت نه خبرې کوم. خو دې لوړپوړو چارواکو شکې ما دا هیله ده، له وزیر صاحب شکې ما دا هیله ده، موږ دغه 2014 کې راغلي یو، اوس پورې دا 15 کال ده او موږ ماجر دلته پراته یو. په کرایه باندې وسم نه کېږي او د کرایه وسم نه کېږي. وړې بچیان خلخانی دي، هغه وساتو کرایه پرې کوم شي ته ورسي. مکتاغ نه راکوي، منځکه نه راکوي، مکتل دا نمرې راکوي. دا توزیع د کارونه خلاص دي، خالي منځکه توزیع کېدل پاتې دي او مکتل دا منځکه توزیع کې دا نمرې د مکت شارک راکوي. ډیره مننه. به
د نړۍ د کاتولیکو ایساویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له ستر شیعه مشر آیت الله علي سیستاني سره وکتل. دا تاریخي ملاقات په نجف ښار کې د کاتولیکانو د مشر د لومړني سفر په مهال وشو. د ملاقات جریان په ژوندۍ بڼه د عراق له ملي تلویزیون خپرېده او عراقیانو هم هرکلی وکړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین افروي.
د پاپ فرانسیس او عراق کې د شیعه مذهب او د ستر مشر آیت الله علي سیستاني له د کاته داسې مهال وشول چې د کاتولیکو عیسویانو دغه مشر هڅه کوي چې د ګډ او سوله ییز ژوند پیغام ولېږدوي. سیستاني له دغه ملاقات وروسته په یوه خبر پاڼه کې ویلي د عراق مسیحیان باید په سوله کې ژوند وکړي او د نورو عراقیانو په څیر له خپلو حقونو برخمن شي. سیستانی په عراق کې چې اکثره مسلمانان شیعه دي د ډیر درناوي وړ دی او د نړۍ په کچه نور شیعه مذهبي هم ورته احترام کوي. واتیکان هم په یو خبر پانه کې ویلي چې پاپ فرانسیس لالی سیستانی او د عراق له خلکو په هغه هیواد کې د مسیحیانو د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. پاپ فرانسیس د عراق له بیلابیلو مذهبي مشرانو سره پرون د ملاقات پر مهال وویل
راځئ دعا وکړو چې هر چیرته د وجدان او مذهب ازادي وپیژندل شي او احترام ورته وشي. دا اساسي حقونه دي. دا مقتدا ازادي راکوي چې د هغه جنت په اړه چې ورته پیدا شوی یو فکر وکړو.
یو وخت په عراق کې د ټولو عیسویانو شمیر نږدې 1.5 میلیون نفر وو او هغه مهال دوی هلته د پام وړ یو اقلیت وو. خو کله چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق برید وکړ دوی باندې غچ اخیستونکي بریدونه وشول او دې سره یې شمیر هم هلته کم شو. کله چې 2014 کال کې د عراق په شمال کې داعش وسلواله ډله پیدا شوه ګڼ شمیر عراقي مسیحیان د هیواد پرېښودو ته اړ شول. د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 3 لکه مسیحیان په عراق کې اوسیږي او اکثره یې له خپلو مینو هم بې ځایه شوي دي. له دې وړاندې پاپ فرانسیس یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي چې دې ډله کې ترکیه، اردن، آذربایجان او فلسطینی سیمې شامل دي.
څنګه کولای شو چې فایبر لا ډېر ورسی حتی کورونه ته ورسی؟
د اترا ادارې له مشر سره د مرکه د اتو بجو د خبرونې په حقیقت څه دی پروګرام کې اوریدای شي. د همدې د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د فراه ولایت په ابو نصر فرحي ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولې دی. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکونکي بیرته خپل کارونو ته ګرځېدلی چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د حرفي وشنو د درېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سخت دریځ وشلې دي. د امریکا سنا جرګې له کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر مرستې سند ته رایه ورکړه او د ارمنستان له مخالفو ډلو د جوړ ائتلاف استازي نن د مارچ په 1 دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کوي. له څه باندې لسو ډلو جوړ دغه ائتلاف په ارمنستان کې له وخته مخکې پارلماني ټاکنو او دغه راز د صدر اعظم نیکول پاشانیان د استعفا غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوو د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږ نیم یو په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. زموږ خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. د وی پاڼې پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام.
د ژوند رنگونه
تلیفون صافي
څو کلنې؟
ولس کلنې.
ښه، د کوم ولایت؟
کاپیسا ولایت. نه
درته چې په کابل کې څه کوي؟
په کابل کې داخلي یو دلته درس وای او په یتیم خانه کې اوسېږم.
څو کاله کیږي؟
شپږ کاله کیږي.
یتیم خانه کې کومې اسانتیاوې درته برابرې دي؟
ډېرې اسانتیاوې دي، هم د ورزش خواته نه، هم د درسونو، هم کورسونو، هم درس ورکو، هم مونږ درس وایو. زمستاني کورسونه هم لرو، انګلیسي آمادګي کانکور ټایم هم لرو. ډېر بخښنه دي، ډېر اسانتیاوې دي. د خو راحتي، خوراک او پوشاک ټول اسنته موږ ته برابر دي. څوک چې موږ حمایتوي اواز زموږ مور موږ سره ده. بس
اوس مور چیرې ده؟
اوس مور موږ سره پروژګه کې ژوند کوي او اوس بیرون کې وظیفه نه ولې ده او مګر سره اوسېږي.
به دي ټول خرج مصرف پروژګه ورکي؟
او ټول خرج مصرف پروژګه ورکي. د کورسونو هم د پوشاک او خوراک هم ټول مصرف پروژګه ورکوي. درې کاله تیر شي موږ لکه ژوندنګ شو، نور کوم خاص مشکلات نه لرو.
لزرتانګې نه دی ویلې اول چې راغلي وي څومره پټنګ وي؟
اول چې راغلي موږ کې چې بیگانه خلګو عادت منه کول لیک لیک راته ژرتنګ معلومه دو پسته پسته مې ده کوم چې د ماما کورن ته رخصتیم تلل او ژمه بیرته پروژګه ته پتنګیده.
چې بیرته راسي؟
او بیرته راسم.
پروتونکي کی غواړي څه سيته؟
پروتونکي کی غواړم یو ښه ډاکټر شم او تسلیت مې ټیکنالوژي بخش کې هندستان کې وایم او ریشم په افغانستان کې یو شفخانه جوړ کړم.
ډیر زیاته مننه. خیر وسې.
تاسو نه مننه. چون دې سه
لطاس اوریدونکو هم مننه چې ازادي رادیو هره د ازادي رادیو خبرونه دوام لري د ماشام ترو بجو پوری. خو اوس بل خبری مجله لرو. دا خبری مجله سلطان محمد سرورونه لیکي.
سروان صاحب تشکر از شما، ماندن باشین.